سهار په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو او د هغو کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدمتونو په برخه کې مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 میلادي کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د استنولو په اعدام د محکوم شو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر دا افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې له 70 تنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربن او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینې مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعت بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمیر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې انتمه کېده. د اسرائیل د بشري کابینې د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت د دغې پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند یکشنبې پورس په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:45 نافذیږي. په عین حال کې د اسرائیل د عدلي وزارت وویل په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشي کېدو لپاره د شنبې د ورځې تایید شوې موافقې د لومړي پړاو په ترڅ کې 112 فلسطیني بندیان او نیول شوي کسان خوشي کېږي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې وویل حکومت د 112 کسانو چې په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو او توقیف خونو کې ساتل کیږي خوشی کېدل تصویب کړی دی. د اوکراین پر مرکزی ښار کریوریو د روسي راکټي برید څلور کسان وژلي او نور ټپیان کړي دي. کریوریو د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پلرنۍ ټاټوبی دی. په بیګنۍ حمله کې د دې ښار یو تعلیمي مرکز ویجاړ شوی دی. د دنیپرو پتروفسک سیمه د پوځي ادارې مشر سره لساک پرون جمعه وویل چې په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت نازک دی. روسي چارواکو تر اوسه د بیګنۍ حملې په اړه څه نه دي ویلي. پر کریوری یوه ورځ وروسته له هغه برید کېږي چې موسکو وویل کیف د شپږو امریکایي توغندیو په وسیله د روسیې په بلګرود ښار حمله وکړه. روسي چارواکو د دې او د امریکایي توغندیو په وسیله د نورو حملو پر وړاندې د ځوابي اقدام ژمنه کړې وه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډېر برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي، اساسي بشري حقوقو او ومورسخو لنډه برخه هم لرو. د لنډه برخه کې به دا راپور راوخلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوي 2015 کال پایل سره سم د افغانانو د زورونی او د غرض کړاوونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوو فشارونو موضوع تایید کړی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې له دا ډول کړنو لاس واخلي.
نوې 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوې سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوې کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نلرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوې یا یوې نیمې میاشتې ته راکم کړې ده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس ان او سی په نام یو بل سند شو او هغه م اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي، وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشری حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشی کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. لدی مخکې په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې د روان میلادي کال لپاره د دې خار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوه او یو شمیر کډوال لنیول کې دورسته افغانستان ته استل شوه. په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغه افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیل نیولې او یې له دې هیواد ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبد الواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره، دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې وو د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ وو د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا ډیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چورتوایی ده اغوی اړیکه او روابط د خلکو سره، مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، دغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراات وشي، دا ټول مسایل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی و، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسومو، اناناتو، دودونو، فرهنګو، تربیت، تعلیم، معارف، دا ټول په دا مسائل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب، راځو دې ته. په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دې نه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي. کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په ګشت و ګذار کې، د موسیقۍ په اورېدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین، قوانین مدني، جزایی، دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسوم ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د ګیر مسله، دا موسیقي، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د ننه په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعي لحاظ نه، د اسلامي لحاظ نه، هم د قوانینو او مدني آیات د نورمونو سره باید اغوی، یعنی نه کوم شرعي جواز شته، نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤولین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسون ده. باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسله دا ده چې دوی چې مداخله کوي، یا مثل خلک نیول کیږي، یوه اونۍ بعد، دو اونۍ بعد بیا خوشی کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي، او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءة الذمه وایي. براءة الذمه آلت اصلي ده. خلق طول برات ذمه ده. اغه وخت چې اتهام مطرحیږي، اتهام باید په قوانینو کې مسجل شوی وي، او اتهام په قانون کې واضح ده چې هر څوک خونشي کولی چې اتهام هغه کي. مثال یو وزیر د هغه صلاحیت نه ده چې اتهام هغه کي خلکو ته. د اتهام معلومدار ارگانای راست حقوق چه ورته وایم. اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده. ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که ده سارنوالان و صلاحیت بالکل واضح ده. او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را استشویده، زکه چه قانون اشتون نلری، پا بازارونو که گیرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی، ده بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی ایات ده نرمون رو سره بالکل فتناقص کده.
بله، سادات صاحب، افغانستان که اکثر خلک پده بانی پویگی چه دی دوی حق چه دهی؟ او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کېږي د طالبانو د حکومت له خوانه. همدغه مسایل چې تاسو یاد کړئ، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالیو اغوستلو سټایل، د ګشتو ګزار سټایل، دا پوهیږي دا زما حق ده، منتها دا حق ورنه اخیستل کېږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کېدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده. نتنا افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالح و د ملی منافع و پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نلری. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلق و اراده نمینی، ده خلق و حقوق، ده خلق و آزادی نمینی که اترام بونیش خلق و تا طالبانو باید دا خبرو ته زیر شي چې د خلکو زور د خدای زور ده.
سادات صاحب، په خپل د افغانستان وګړو ته څه کول پکار دي کله چې د سیاسي وضعیت سره دوی مخامخ کیږي چې دوی خپل ابتدایي اساسي او بشري او انساني حق نسی اخیستلای، دوی ته څه کول پکار دي؟
معلومدار متاسفانه د افغانستان خلک دننه په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي متاسفانه، مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده. مګر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي، مخصوصا جلای وطن که اوسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که اوسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده اغوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر خپل غک پرده که.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت که دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق و د حقوق د آزادی خبره ده. خب معلومدار دست نه ده چې خلک بالکل یعنی دوامدار ساکت وي. بالاخره خلک پورته کیږي، هر ورځ خلک شکایت کوي. مونږ او تاسو ګورو په دا فیسبوکونو، په دا یوټیوب کې هر ورځ خلک خپل غږ پورته کوي. خب معلومدار چه دغه کوم سازمان یافته حرکت، مدنی حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان کې. مگر خلک ناراض دي د طالبانو تندرو زحمت باید په دا مسله کې ډیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا هیڅ حاکمیت، یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کړی ده په افغانستان کې، بار بار دا موضوع ثابت شو چې خلک چې ناراض وي حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نه کوي.
د افغانستان دغه وضعیت ته په کتلو سره ځینې کسان چې د دې امکانات لري چې دوی بهر ته لاړ سي، دوی د پردیسۍ لاره غوره کوي، دوی د کډوالۍ لاره غوره کوي. جي آیا پرېښودل د حل لاره کیدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانانو ته خو دا امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک ته لاړ سي، ځکه په هېواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هېواد نه وتل، کډوال کېدل، هېواد پرېښودل دا د حل لاره کیدلی سي؟
نه، متاسفانه دا خو به صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کیږي. یعنی موږ هم تاسو هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو موږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چې کډوال کیږي، معلومدار چې مهاجر کیږي. این دا مسئله هم طالبان دفکتو حکومت ته، طالبانو حاکمیت ته دا ډېر ضرور ده چې دا موضوع باید وسیدي، چې روشنفکران چې کډوال کیږي، متخصصین، ډاکتران، دا تعلیم یافته خلک او عمومي، یعنی خلک چې کډوال شي، یعنی حکومت څه معنا ورکوي؟ خلک باید موجود وي، متخصصین باید موجود وي، ډاکتران باید موجود وي، روشنفکران، یعنی یو جامعه، یو حکومت معلومدار ضرورت داری، ډاکتران باید شتون ولري دننه په افغانستان کې. دا خود حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده. دا خلک چې کډوال کیږي، دا خو د طالبانو د رهبر لاسه دوی کډوال کیږي، د هغوی د ظلم و د هغوی د انقیاد و د هغوی د دغه د امر بالمعروف خلکو نه کډوال کیږي. خلک
څومره ضرر کوي؟ افغانان کلونه کلونه خواري یې کړې ده، یو ژوند دی جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي، دوی چې کډوالي کوي دوی ته څومره ضرر رسېدلی سي؟ او بالاخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هېواد کې د دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبانو حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډېر تاوان هغه کیږي. اوس وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دستو گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې، د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کیږي، هر څوک چې مهاجرت کیږي، خو بیچاره کیږي. غربت، غریبی دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په آخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوقو ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه ځوروي، څه ویل به ورته ولرئ تاسو؟ سادات صاحب،
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوي، پوشي، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشي کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي. د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي که نه؟
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او وي مونږ او تاسو مسئولیت د افغانستان، د افغانانو نهادونه په هر کې، تاسو وظیفه ده د یو رسالتمند ژورنالیست وایس چې د افغانستان دو امیدونو نه پاسداری وشی، پاسداری باید وکرو مونده و تاسو مشترک.
بله، دیر زیاد مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسی.
بریالی اوسی.
درن دوستانو دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې لمر سره ملما و د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورستم راپور. نن له یو داسې انسانه خبرې چې د تیر کال هر ونې کې یو یو او ټول کال کې دوه پنځوس نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. د لاس انجلس په اور وژنه بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې دولس ثانیو کې لوبو خپل ټانکرونه ډکوي او درې سوه شپېته کیلومتره پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالي کوي. خلای نتیجه هم نه دا ورکړي. چین کې د واورین خار له نړیوال فیسټیوال هم خبرې کوي چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړیږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نه سړېدونکي غوسه تیره ونۍ د بهرنیو او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تند ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلېدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم به زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
دو ماده دو یا طالبان ما اصلا فرق نداری. طالبان دیو خانه په خزه باندې بندیز ولګوله دی، دوی غوړی په نران باندې په سپور باندې بندیز ولګری.
د نجونو تعلیم لپاره باید د برابر او مناسب لارو لاري کمپاین شي، نه دا چې د کرکټ لوبو ته قربانی شي او
د کرکټ کوم لاثړ باندې د پټیشن امزاګانی د دوی زرونه او وخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی سیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسم روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او و کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته په هنواله او په هندۍ ته ارتقا کوله.
مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه